السلام علیکم د آزادې رادیو خبرونو ته خراغ لست. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شپاړسمه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له اتمې سره برابر ده. د آزادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د یو شمیر کاندیدانو تر سخت فشار لاندې ده، او د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: په جلال آباد کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د طالبانو هغه سر ګروپ یې وژلی دی چې په انتخاباتو کې د ګډونوالو ګوتې یې پرې کولې، او کرملن د اف بی آی پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې په نیویارک کې د روسیې د پارلمان له یوې غړې څخه پوښتنې کړې دي. بشپړ خبرونه: په جلال آباد کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه پرون دوشنبه هغه مهال وشوه چې په یوه ورکشا کې ځای پر ځای شوی بم د افغان پوځیانو بس ته څیرمه وچاودید. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې له 150 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې. په خبرپاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل شوي دي چې دا کار د بشریت پر ضد یو جنایت دی. د سرپل چارواکي وایي د طالبانو هغه سر ګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې یې پرې کولې. د سرپل د پولیسو ویان نوراغا فیضي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل د قاري ناصر په نوم د سر ګروپ د سنچرک ولسوالۍ په توپخانې سیمه کې یو کمربند جوړ کړی و، څو هم په انتخاباتو کې رایه ورکوونکي وپیژني او هم له خلکو پیسې واخلي. فیضي زیاته کړه چې د پولیسو په عملیاتو کې نوموړی وژل شوی او دوه تنه وسلوالې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه اوه ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یک شنبې ورځې په ماښام خوشی شوي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
خوشبختانه به اساس سعی و تلاش و کار و پرادیفی پرسونل قهرمان پلیس ولسوالی پرچمن ولایت فرا، ای افراد از چنگ طالبان جنایتکار آزاد گردیده.
خغلی محب زیاته کړه چې د دې کسانو په خوشی کېدو کې خلکو هم همکاري کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر خپله ویبپاڼه د خوشی شویو کسانو له قوله لیکلي دي چې وایي طالبانو ځورولي دي او ناسم چلند یې ورسره کړی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ: د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې. د عراق د حکومت پر ضد په مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې له سلو زیات کسان ووژل شول. د دې مظاهرو لمن وروسته عمدتاً شیعه میشتو جنوبي سیمو ته هم وغځېده. صالح پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل پر معترضانو او امنیتي ځواکونو برید کوونکي د خلکو دښمنان دي. د ده له وینا څو ساعته مخکې د عراق پوځ ومنله چې د یکشنبې په ماښام د بغداد په ختیځ کې د مظاهره چانو پر ضد له ډېر زور څخه کار اخیستل شوی دی. مظاهره چانو د فساد، بیکاری، نیمګړو عامه خدماتو، د برېښنا د پرله پسې پرچویو او د اوبو د نشتوالي پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوی ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. برتانیا، فرانسې او جرمني پرون د شمالي کوریا وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه جدي سرغړونه وبلله، او په دې اړه د بحث لپاره د سه شنبې په ورځ د بندو دروازو شاته د امنیت شورا د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سانګ ویلی دی چې د دې موضوع راپورته کول به پیونګ یانګ د خپل ملي حاکمیت د دفاع لپاره لا زیات وهڅوي. او کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې د نیویارک په هوایي ډګر کې د روسیې د پارلمان له یوې غړي څخه پوښتنې ګروېګنې کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دې کار ماسکو ډیر اندېښمن کړی دی. پیسکوف وویل انګا یوماشیوا د یکشنبه په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د مامورینو لخوا د یو ساعت لپاره ودرول شوه او پوښتنې ترې وشوې. هغه زیاته کړه چې د روسیې د خلکو له یوې استازې سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی. د روسیې د پارلمان د دوما مشر ویاچیسلاو ولودین هم دا اقدام پرونکی بللی او ویلی دی چې تمه ده چې میرمن یوماشیوا به د اکتوبر په اتمه یعنی نن بیرته روسیې ته ستنه شي. د روسیې چارواکو په وینا میرمن یوماشیوا چې د امریکا د کانګرس او روسیې د پارلمان د استازو جرګې ترمنځ د اړیکو د همغږۍ مسؤله ده هم ده د متحدو ایالاتو ویزه درلوده او په یوه غونډه کې د ګډون لپاره کالیفورنیا ته روانه وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبری مجلې په دوام کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشروي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت پر روان ژمي کې د سختو ورښتونو اټکل کوي.
اټکل دا دی چې سږ کال به موږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو.
په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پوهنې ریاست د معارف په برخه کې د اصلاحاتو خبر ورکوي.
زه به هڅه وکړم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکړم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر پریکړه د متحدو ایالاتو د کانګرس د دواړو خونو د مشرانو له انتقادونو خبر شي. لازدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو تر فشار لاندې دی. د دغې کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا نوماندان پر کمیسیون فشار راوړي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټاکل شوې چې د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې د میاشتې په اوویشتمه او وروسته یې د لړم په شپاړسمه نیټه اعلان شي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل کې د ناتو او د برېټانیا له سفارت څخه غوښتي چې د ټاکنو نوماندانو وغواړي څو پر دې کمیسیون فشار نه وړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی او په کابل کې د برېټانیا سفیر الیسون بلک د یکشنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلي او له چارواکو سره یې د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له دې دوو بهرنیو چارواکو یې غوښتي څو پر کمیسیون د نوماندانو د فشار مخه ونیسي، خو میرمن نورستانی په ځانګړي ډول د کوم کاندید نوم ونه اخیستل. هغې وویل
منګا ترینا وغوښتل چې تاسې د بعضي کاندیدانو سره کګوري زمونږ ستاسو نه هیله دا ده چې تاسې هغې ورته ووایئ، ځکه مونږ ته کاندیدان ډېر وایي چې دا پروسه ګړندۍ کوي او زر زر کوي. که تاسې ځنډو کوي بیا به دا پایلې مونږ ته د درغلۍ نه ډکې معلومي شي. نو په دې خاطر مونږ دې ونه وغوښتل چې تاسې په هغې باندې یو خبره ورسره شریکوئ چې په مونږ باندې د ډېر عجله نه کوي. مونږ ځان ته ټایم لاین لرو، ځان ته برنامه لرو، ځان ته پلان لرو. دا که دې دومره ډېر وایي بیا تابا
نیکولاس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا کمیسیون په جدیت کار کوي، څو ډاډ ترلاسه سي چې د باوري رایو شمیرل په دقت ترسره سي. نوموړي زیاته کړه عجلې ته اړتیا نشته او باید له زغمه کار واخیستل سي. الیسن بلک هم تر دې لیدنې وروسته ویلې چې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې باید مداخله ونه سي. بلخوا یو شمیر ټاکنیز ټیمونه د انتخاباتو د کمیسیون لپاره په بشپړ ډول راضي نه بریشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم غړي فضل احمد مانوي پرون د رایو د شمیرلو بهیر ډیر ورو وباله. دی وی کله د انټرنیټ د کمزورتیا په لمر اړوي، کله تخنیکی ستونزې رامخته کوي. هر دلیل چې وي کولی سي شک رامنځته کړي چې ولې دا مسله دومره ورو او ځنډول سوی ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارونکو د نشتون له کبله د کمیسیون په کارونو کې درې ورځې ځنډ راغلی دی. هغه وویل چې تر اوسه د رایو د شمیرلو او ارزونې کارونه شاوخوا 50% مخته تللی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د روانې میزان یا تل میاشتې پر 28 او وروستۍ پایلې به د لړم پر 14 اعلان کړي. دا انتخابات د تل پر 16 نیټه ترسره سول. دا په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د واکمنۍ ترنګې دو وروسته څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په روان ژمي کې د احتمالي طبي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره 30 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا وزارت وایي نړیوالو مرستندویانو تر اوسه 25 میلیون ډالر مرسته ورسره کړې او د پاتې پیسو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي. دوی د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو په حواله اټکل کوي چې سکل ښایي سیلابونه او بارانونه زیات وي. په دې اړه تفصیل لکابله د ناجیه ساپی پراپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ژمی پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبیعي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولې دي. طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متیولا صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به مونږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې ورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو. نو د هغه په تناسب امکان لري چې موږ یو څه ستونزه ولرو، خو موږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره اندازرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو. هغوی هم خپل همکاري تیاری ښووله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې
د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري. دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونه هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمله دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکي وایي.
اوسیدونکي د کنډې د کلي سیلابونو زموږ ځمکې کورونه ډېر خراب کړي دي، وران ویجاړ کړي دي، کورونه را راولي، ځمکې ولي، ځمکو فصلونه نشته. نو حکومت نه دا غواړو چې زموږ ځمکو ته پاخ دیوالونه وکړي، کورونه هم د خطر نه بچ کړي چې آینده د سیلاب مخه ونیسي. زموږ وطن غریز دی، واوره ډېره کېږي، سږکال موسم لا نه ده چې اوس زموږ په کنډونو باندې تقریبا 12 میاشتې واوره پرته ده. خلک ویریږي، ځمکې تې ویوړي، کورونه تې ویوړو.
زه بریالی بهادر یم، د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستی ورښتونه چې په پروان ولایت کې وشوې خلک ډیر زیانمن کړه او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډیر سون سره لاس او گریوان دي. باید ورته زر تر زر رسیدګي وشي، د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورښتونه وو چې طبیعي ورښتونه دي. باید دولت دوی خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه هم ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت امنیت وزارت وای دوی د ژمی لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولای چې دغه پلان په تطبیق نږدې 1.5 میلیون ډالر لګیږي. دوی وای تر اوسه تر 25 میلیون ډالر پورې راټول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي، له زندانه د مخدره موادو د قاچاقبر طالب مشر خوشي کېدلو یو لړ پوښتنې پیدا کړي دي. دو لوړپوړو طالب چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط یک شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې له بګرام زندانه د دریو طالب مشرانو په ګډون د دوی یولس ملګري طالبان خوشي شوي دي. دوی ادعا کړې چې طالبانو د دې کار په بدل کې درې هندي انجینران چې له دوی سره په بند کې وو خوشي کړي دي. افغان، امریکایي او هندي چارواکو د دې مسلې په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. نیویورک ټایمز لیکلي، له بګرام زندانه د خوشي شویو طالب مشرانو په ډله کې یو مخکښ طالب مشر چې 15 کاله مخکې له یو ټن تاریاکو سره نیول شوی و شامل دی. دا طالب مشر عبدالرشید بلوچ ښودل شوی چې د نیویورک ټایمز په لیکنه د امریکا د خزانې وزارت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړی و. نیویورک ټایمز لیکي، د بلوچ خوشي کېدل پرته له دې چې جزئیات روښانه شي په دې معنی ده چې د مخدره موادو یو لوی قاچاقچی آزاد ګرځي. بلوچ د نیمروز نومول شوی والی و او په 2014 کال کې په نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی و. عبدالرشید بلوچ لومړی ځان محمد اساق معرفي کړی و او ویلي چې د غالیو کاروبار کوي، خو د نیویورک ټایمز په لیکنه په کابل کې تحقیقاتو معلومه کړه چې عبدالرشید بلوچ دی. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار سیګار ادارې د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره 8 میلیارد ډالر لګولې دي. له دومره لګښت سره سره تیر 2013 کال په افغانستان کې له 2.5 لک تر نږدې 3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. ناشنل انټرست خپرونې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 1 د طالبانو پر رژیم د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریدونو 13 کاله پوره شول. دا بریدونه د دوامداره ازادۍ عملیات نومول شوی چې د 2001 کال د اکتوبر په 1 پیل شول، چې د نېشنل انټرست په لیکنه بل اخره د طالبانو رژیم ورړنګ کړ. امریکا ورسره له هغه د طالبانو رژیم تر بریدونو لاندې ونیو چې طالبانو دوی ته د القاعده د مشرانو د ورسپارلو ډاډه وکړه. نېشنل انټرست لیکي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته ستنوي. د خبرونې په لیکنه، امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکزه وساتي. لومړی باید افغان حکومت وهڅوي چې خپلو ګاونډیانو سره داسې چلند وکړي چې هغوی پوه شي د افغانستان امن او ثبات دایمي ګټې تضمینوي. نېشنل انټرست لیکي، دویم کار چې امریکایي کولای شي دا دی چې په خپلو متحدینو سعودي عربستان او پاکستان باندې د شته نفوذ له لارې د طالبانو بهرنۍ سرچینې وچکړي. دریم لار چې نېشنل انټرست امریکا ته خودلی په سیمه کې د پوځي حضور ګټه اخیستنه ده، چې دا حضور یې بېل شکه له کابل سره هم مرسته کولای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار ولایت چارواکو پرون د پوهنې په ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین له دندو لرې کړل او د پوهنې د کیفیت د لوړولو تر څنګ تر راتلونکو 4 میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غونډو په تالار کې چارواکي، ښوونکي او یو شمېر زده کوونکي او خلک راټول سوي تر څو د ښوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړو سو دغه مراسمو کې له تیرې وې میاشتې راهیسې د ولسمشر، وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقي ورسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو، تدارکاتو او یو شمېر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي، په تیرو 2 کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژوند ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه
خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقویې لپاره کار وکم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوې دوې کمیټې هم اعلان شوې چې یوه به تدریسي او بله به مالی چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل شي.
د دې لپاره چې وکولای شو معرف پخړه ولبانې اصلاحات پکې من سره ولو تقریبا 15 مهمه لیسې ټول مهمه دي خو شروع لخاره کو چې احمد شاهی لیسا ده، ظاهر شاهی لیسا ده، میرویس بابا لیسا ده، تیمور شاهی لیسا ده او محمود طرزی لیسا. دا لیسې به موږ د نمونې په ډول ان شاء الله په راتلونکو څو میاشتو کې جوړو او بیا به همدغه ډول ان شاء الله نور به څه کوو.
چارواکی پر داسې مهال د کندهار د پوهنې په ریاست کې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي چې لا هم د دې ولایت ګڼ ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي او د پوهنې د کیفیت په اړه شکایتونه موجود دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو مشرانو د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه غندلې ده. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی او په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته یو ګواښ بللی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې غوښتي دي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
منتقدین ویره لري چې د سوریې له شمالي برخو څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د کورد وسلوالو پر ضد د ترکیې برید ته لاره هواره کړي. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه د سیمې امنیت او ثبات ته ناوړه ګواښ پېښولی سي. نوموړي ویلي چې دا اقدام ایران، روسیې او هم د امریکا متحدینو ته یو داسې خطرناک پیغام رسولی سي چې ګواکې امریکا یو د باور وړ متحد نه دی. نانسي پلوسي په ویلامی کې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ چې د دې په خبره دا خطرناکه پریکړه بیرته راوګرځوي. بلخوا د سنا مجلس د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل هم ویلي چې له دې سیمې څخه په بیړه د امریکایي سرتیرو ایستل یوازې د روسیې، ایران او د اسد د رژیم په ګټه دي. نوموړي د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا کار په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو تروریستي ډلو د بیا راټولېدو خطر ډېروي. روسیا چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده، د سوریې په خاوره کې د ترکیې د عملیاتو په اړه غبرګون ښودلی. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل دی وی موږ پوهیږو او دا د ترکیې لخوا د دوی د امنیت ساتنه ګڼو. دا د هغو تروریستي عناصرو پر ضد اقدام دی چې غواړي د سوریې خاوره د خپلو پناه ځایونو په توګه وکاروي. خو تکراروم چې تر ټولو د مخه لازمه ده چې د سوریې خاورې او سیاسي حاکمیت ته هم درناوی وسي. امریکایي ځواکونو د اکتوبر پر 1 له ترکیې سره پر پوله د سوریې له شمال ختیځ برخو څخه وتل پیل کړل. سپینې ماڼۍ د اکتوبر پر 6 د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ تر ټلیفوني مکالمې وروسته وویل چې د سوریې په شمال کې د ترکیې عملیات نږدې دي او دا چې په سوریې کې د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه ځواکونه به په هغه کې برخه ونه لري او نه به یې ملاتړ وکړي. دا عملیات به د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو په وړاندې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نومې نه دی ښودلی ویلي سره له دې چې ولسمشر ټرمپ ظاهرا د لویې کچې وتلو خبره کړې خو ډېر لږ شمېر امریکایي ځواکونه د سوریې له شمال ختیځو برخو وتلي دي. دا چارواکی وایي ولسمشر ټرمپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ښکاره پیغام ورکړی چې واشنګټن د ترکیې عملیات نه غواړي. د پینټاګون ویان جاناتن هافمن هم په ویلیکل پیغام کې پرون ویل چې واشنگتن د ترکیه عملیات نه تاییدوي او نه عمله تړکوي. هافمن وای د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خپل ترکیه متحدانو ته ویلي چې د سوریه په کورد میشته سیمه کې یو ارخیز پوځي اقدام ترکیه ته خطر پېښولای شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر اوومه خبري اعلان ته ویل چې د ترکیه پوځ هر شپه د سوریه په شمال لویدیځ کې د عملیاتو پیل ته چمتو دی. په همدې ورځ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ترکیه ته د داسې اقدام په اړه خبرداری ورکړی او لیکلی دی که د ترکیه لخوا تر ټاکلې محدودې هاخوا هر ډول اقدام وسي، زه به د دغه هیواد اقتصاد بشپړ ړنګ کړم.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو چې دا ځل له یوه شپانه سره ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په جلال آباد ښار کې په پرونۍ چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شو. په دې پیښه کې همداراز له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وای د طالبانو هغه سرګروپ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی چې په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو ګوتې پرې کولې. هغه وطن ملکی وګړي چې طالبانو په فرا ولایت کې تښتولي وو د یکشنبه ورځې په ماښام خوشي شوي دي. د فرا امنیه قمانداني وایي چې د سیمې خلکو د دې کسانو په خوشي کېدو کې همکاري کړې ده. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د ملي مذاکرو د پیل غوښتنه کړې ده. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې هیواد د وروستۍ توغندوی ازموینې په برخه کې هره هڅه وشي نو پیونګیانګ به غلی پاتې نه شي. او کرملین د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې پر هغه اقدام سخت انتقاد کړی چې